یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاسته کوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایز او مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د اسلام مومن نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني او شمیر اتلس ته رسیدلی دی افغان ولسمشر یوار بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنگ کې دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي اوز خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویب پاڼه ورکړی چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني او شمیر تل لسته رسیدل او شل جوبل دي بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مجل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول لدې سره د مړو شمیر 1098 او د ټاپیانو 904 دیش ته پورته شو تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر حسن یو ته ویلو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستاني بدرکه شوي دي د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلی سبب شو دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ده هغه کال په ورته پیښه کې 1400 کسان مړه شوي وو بلخو د سعودي عرب مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ ویل دغه دردناک پیښه د انسان له وسه وتلې وه د سعودي عرب بادشاه د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي حسن روحانی دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالې پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی ولسمشر غنی بروندار په مانه کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو لاسته او سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره ویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسی ملامت ولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو دا زموږ د ولس حق ده
یا د ویشي څورې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړی د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن له مشر بیل گیټس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو اهم خبرې وکړې وزیر اعظم ویلي دي چې له هېواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې تېر کال پاکستان کې د 306 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 22 کیسونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم د پاکستان د ټولنیزو څانګو په پرمختګ کې د بیل اینڈ ملینڈا گیټس فاؤنڈیشن د همکاري هم مننه وکړه بیل گیټس د پولیو مرض د لمنځه وړلو لړ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نومونو اخیستلو او غږ نه خپرولو په شرط د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وکړه د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوس کړی او پلاویان یې په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو ترګډلو پر فعالیت څېړنه کوي د د افغانستان په لغمان کې ځینو قومي مشرانو دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له تپل شوې جګړې لاس واخلي. دغه قومي مشرانو دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې پرون د ولایت په انګړ کې جوړه شوې وه او د والي عبدالجبار نعیمي تر څنګ ځینو پخوانیو جهادي قومندانانو هم پکې برخه درلوده. د لغمان د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د اختر په ورځو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. قومي مشرانو په افغانستان کې بیکاري د تعلیم اسانتیا او کمواله او تبلیغات هغه عوامل وګڼه چې له کبله یې وسلوال مخالفان ځوانان تیرباسو د ځان په ګټه کاروي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقع ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دا زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې عمومي. د ایران د بنوچر وزیر جواد ظریف ویلي وو چې له جان کیری سره به یې د خبرو مهم مقصد دا وي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي تړون عملي شي. او د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروسته دا چې ګواکې پولینډ هم تر یوه حده د دویمې نړیوالې جګړې ذمہ ده دوه اړخیز اړیکې زیانمنې کړي دي. د پولینډ لپاره د روسیې سفیر سرګی انډریوف وړ مورز ویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاب د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولینډ تر یوه حده د دویم نړیوالې جګړې ذمہ ده. اندریف د دویم نړیوال جګړې پر مهال پر پولینډ د وخت د شوروي اتحاد یرغل جایز وګرځو ویل چې دا د شوروي اتحاد د امنیت لپاره ضروري ګام و. د تبصرې د پولینډ چارواکي غوسه کړي دي. د پولینډ د بنو چارو وزیر پرون ویل په پولینډ کې د روس د یوه لوړ پوړي استازي دغه څرګندونې تاریخي حقایق زیانمنوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرائیل مومن نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واورئ. په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شوو پاکستانیانو شمیره سیوا شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سیمه ایز او نړیوال هیوادونه یې په دې باوري کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برخه ما پیپاندې ټوله دنیا را سره خوړل.
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوی دی. افغان سیړونکي په دې هکله وایي
دغه ډلې تروسه پوري دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی چې هغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واورئ چې خلک د تشدد اړخته ولې مایله کیږي.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیارو داسې نو په هغې کې زموږ لږ ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونشي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ او د ریډیو تر څنګ یې د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع او خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل چې په د حج پر مهال په مینا کې د پاکستانیانو د مړو شمیره زیاته شوې ده. په دې حکله مو اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. هغه راته وایي
د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجې چې کوم مرګ جوب لشمیره و هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده. خو په دې کې د پاکستانی حاجیانو چې کوم شمیره و نو هغه هم اتلسو ته رسېدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتلس کسانو د مړ کېدو پخلی کړی دی او د دې کسانو نمونه او د پاسپورټ نمبرې چې کومې دي هغه هم جاری کړي دي چې دا کسان په مینا کې په حق رسېدلي دي. دغه شانتي د پاکستان سرکاري ویډیو ولس کسان داسې ښیي چې هغه جوبل شوي هم دي په دې پیښه کې. او دې نه علاوه د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې د 300 نه زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بې درکه هم دي او هغه د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل کوششونه جاری ساتلي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم دا کوم چې بې درکه کسان دي د نوټس یې اخیستی دی او وزارت خارجه په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې ته هدایت جاری کړي دي چې دغه کسانو تلاش چې کوم دی د زر تر زره وکړلې شي او چې څونه هم کسان بې درکه دي د هغې خپل خپلوان چې سره رابطه کوي نو هغې له دې پوره تفصیلات ورکړلې شي چې دا کسان په کوم ځای کې دي. نو دغه شانتې د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغې ویلي دي چې وزیر اعظم په هدایاتو باندې زموږ ټیمونه چې کوم دي هغه چې کوم حاجیان مړه شوي دي د هغې میتونه او دغه شان زخمیانو تلاش شکم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانې چې کوم دي هغه کې شروع کړی دی. دوی ټیمونه هغه ته دورې کوي لګیا دی او سعودي حکومت چې کوم دی دوی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته د رسایي چې کوم دغه ورکړې ده. نو دغه شان دی چې موږ د وجل شوي کسانو یا د کوم چې جوبل دي د هغه د شناخت عمل هم تیز کړی دی او زر تر زره به دې حواله سره ټول تفصیلات چې کوم دي هغه به مخکې موږ راوړو. منور شاه دا مو وایم چې د پنجشنبه په ورځ باندې یو تیر جمعرات ورځ باندې د چکم په مینا کې کومه پیښه را مخته شوې نو په هغه کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چکم دی و سوا او یو کم او یا حجیان چکم دی هغه پکې مړ شوی دی او د نه سوا او ډیر شونه دی جو بلکې دو شمیره چکم دا غوړېدلې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو د نن ورځې لړۍ مو اوریدله چې په روانه غړی کې درته اولنې خبرونه د سولې په لور په اخیری برخه کې وړاندې کوو. خو دا غوښتنې وړاندې ځنی ریپورتونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي سولې د افغانستان حق دی او د ټینګولو لپاره چاته زارې نه کوي. نو موري پرون په کابل کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو د استادو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینی دریز قانع شوې ده. په دې حق له تفصیل د کابل نظم خبریال قسم سولمن راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خندونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه پر ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره شي. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سولې د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره به چاته زاری و نه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مغنسی ملامت بوله چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیستو. حتی اقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل د نړۍ په سطح وکړل نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره قانې دا م ترلاسه کړ. 12 میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه په شک کې وه اعتبار یې نه درلوده مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پر ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا لغړو سره په یو جلا لیدنه کې ویل چې سش کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا لوي سخت آزمایښت په بریالیتوب سره وتلی دي. خو دا ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسی شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهمه بلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سولې د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سوله د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشو سي، د دې موږ تمجید کوو، د دې هرکلی کوو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د قسیم سولمال ریپورت مو اوریده. بلخوا د افغانستان امنیتی ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یې یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې هکله نور حال د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیښ کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چاغه وکولای شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي و. د سرچینې په حواله په ورستوي کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قماندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تختل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په قبایلی سیمه افغانستان او د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن د لوی اختر څلورم ورځ ده او په باقی پاتې پاکستان کې نن د اختر دریم ورځ ده. چې په حق لای تاسو بیلابل ریپورتونه خبرونه او ځانګړي خبرونه واوریدلې. په دې ریپورت کې درته خایو چې د اختر شپې ورځې زمنګ خویان د میاندې اسنګن مانځي په غوي څنګه تیریږي دا غي پکې سهاله زلي. غلام غوث د پېښور نه په دې حق لای ریپورت را لېګلې. راځي چورته ورکړو.
د لړکی په پېښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکي سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میرمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کور نه د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډېر په ګرانه فرصت میلاویږي.
اختر کې خو څنګه چې تاسو پته زموږ پښتون کلچر حجره میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کومې درې ورځې زموږ چټي نو هغه هم ټول ورځ خاص چکر ٹائم نہ روزی.
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابی علی وای چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولی د کور په کارونو کې تیر شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي.
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشرې ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمیندار مو ده نو بس د هغې کارونو کې تیریږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر وځي تیرې شي بیا آفس ته ځو.
او د عورت فاونډیشن سره کارکونکي سایمه منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسیږي چې ګنی د هغوی چوټي ده.
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د اتو غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پښې نو زه خود اختر نو نامې ته ډېر یاريګه ما ته پته دو نه کار دي دو نه کار دي چې د څه حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سي وي ملمانه دي او خلک دي راضي زی راضي زی راضي نو بس هغه خود نو مصروف دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو بیا موږ تخکاری چې نن زموږ چټي را.
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وی خو د خزو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خیبر ایجنسی په لوړګي زخه خېلو کې د اختر د لوبو د میلې په وخت ازای لوبغاړو او د لوبو ټولنو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو یا استیډیم نه محروم دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په خیبر ایجنسی کې د ورته په بیلابیلو سیمو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. په دې هکله تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په محل زایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کال وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړی انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې پاغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو یعنی مطلب ډېر غټ منظوري ورته کړی وو هغه کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شو د داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه مو ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراوند چې جوړ شي دا خلک په لږ امن طرف ته راشي دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلي مخکې یا سر ته تلی عارف مسی ته تلی مستقیم شنوارې ته تلی داسې نور ډېر ډېر کلاړیان ته تلي.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوې وي خو هغه چا پوره نه کړې.
اوس دلته شجی ګل او امینه چې کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شوري کړی چې دلته به استډیوم له جوړو خو استډیوم نشته نو مونږ امینه صاحب نه دغه کوچیر مطلب کاغذ استډیوم نشي جوړل نو میرا بونیو کا چې مونږ لا پکې کار وکړ چې مونږ ویډګی چې په کوم میچ کې وګورځيږي زمکه لور ورسېدل نه زمکه سره ټاش شوی نه چې هغه بیا زخمی وي
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر جنسینا د کمی سملی غړی شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
موږ د امینه صاحب د طرفه چې ګوندای په یو د کمپلیکس منځوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو زمکه مساله ده او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1.20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو په کار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقې او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقې خلکو او ځوان نسل ته ډېر زیاتې فائدې ورسیږي دا مطالبه کو خپلې مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو
د خیبر جنسی د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې دلتا ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام بلکې مازیګر شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اختر پر مهال د خو تدابیرو او د پوز د موثر عملیاتو لوجې وسلوال په دې ندی توانی دلی چې لوی بریدونه وکړي دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیر شپه مشال ریډیو تکړه فرشتہ جلال زئی په دې رپورت کې حال درکوي
زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي موږ په دښمنانو پسې یو او ترورستي فعالیتونه خنثی کوو ښاغلی امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقلا او کجکی ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازې توپ تر کومه حده د امنیت ټینګولو توانداري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې له افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي د جان کیمبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال ستریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوې دي د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپل ټینګ کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په ورستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی روانه غړی کې نیمای ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې د اسرار لممن د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړې چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني شمیره تل لسته رسېدلې او شل جوبل لی. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شوو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 1,978 او د ټپیانو 944 ته ورسېدو. د تېر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یادوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي وو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې بیا ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بل اینڈ ملنډا گیټس فاؤنډیشن لمشر بل گیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هیواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستل او غږ نه خپرولو په شرط د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړ او پلویان یې په زیاتېدو دي. او د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواز ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې دروان بحران په اړه خبرې پیل شي.
د اسرار العالم ممنمو د خبرونو لنډیز اورېده. په عامه توګه تاسو ته منګه د خبرونو د لنډیز نه پاس د کورنوي ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کوو. خو د اختر د چټیانو لوجې په پاکستان کې د اخبارونو هم چټی ده، نو د کورنوي مطبوعاتو ټکي نه لرو. البته د نړیوالو مطبوعاتو نمو مهم ټکي راغونډ کړي دي. اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا د ډیر وخت نه پس داسې معلومیږي چې ټولې حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوز تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان نه د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدلی شي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخې د فرخنده اسد ناورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو، نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوز د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غوندې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا وروستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي او ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بارنې بهرنی پالیسۍ کنټرول ولري. که څه هم پوز د پاکستان په دفاع او بهرنی پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري، خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورځپاڼه واسټری جرنال لیکي په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغه وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکمه شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي که چیرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حکله د مشال ریډیو د مرکزی څانګې ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیې او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. دغه په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نور مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړي توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ شوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
نن هم د اتوار ورځ ده او درنګ سات کې درته دغه د سولې پر لور خپرونه لرو. خو دغې نه وړاندې یو ریپورت په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مراسمو کې یو بل ته ګلونه وړي. د دې نه علاوه دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي:
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمریو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پریښې دغو لپاره شته، د مکتب نه څوک پریښې دغو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا دلته بسته بندی کوي. دی نه یوازې د خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه د ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچار کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچار کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زه ورته چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه و. اوس نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلان، بل ډېر ځای کې مندلیا دی، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د نجیب الله الوخیل ریپورت مو اوریده. او اوس وخت شوه دی د خبرونه د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر ګواخ تیاروي. راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور.
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واوریدل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي. یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي، نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورت کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 172 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلې. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کلیوی خوا په دې وروستیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصولو تر مخه د مظاهرو، ناستو، د نه خوړو هړتال، د اولسي نافرمانۍ او ځینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلي او آن حکومتونه یې چپه کړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې د دغه سې فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده، او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږدی خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ غي اختیار او داسي، نو په اړه کې موږ لکه ډیره خبره پکې زنی وشي زنی ونشي. کافي خلک چې کم به چاغه موږ په ټوپک خو په ترالو اډا دوشو خلکو ګیر را نه د یار یې ډیر لک سات پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم کنه هغه کوي موږ سمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا سور کال روس وکړو او سور پسې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دای چې سکه وی ټیک ټاک تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای را جی اغه 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 دن نه د مینې کم شری او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې جی زه ورم پوېږي د مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر د ډیر پاسه ما د غو کوم خدما دن نه پزړه کې بس تاغه تاسو را غنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدی شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکی مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي، نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي، نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه، پر هندوستان برطانیه حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ، د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به ویني چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
بولو ندی او گورا سندھنا چھے دا پاس اپری پلو ندی چاڑو باتر کما پدی خاورا وستی دل خوارو پلو گورا نایو کے دوازرو نا ترل خوارو سولا خوارو امن خوارو دوا پخلا کول خوارو